مشال لو پروانو پروانو کې د خپل کوربا سلام ومن سلامونه ومني وخت شوه 3 بجې په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د ناقانونه ډلې ترې طالبان پاکستان سره د سولې خبرې او د اپوزیشن ګوندونو او خبریالانو لخوا په پاکستان کې صدارتي نظام راوستلو په اړه روانو غوښتنو ته خبرګون او دوا اونیزی خبرونه اهم لرو ترتمونه او درنا پر لور خطرات سمخه له بشیر غو خبر نور
کومله د خبرونو سرټی کې د پاکستان زینو سېناټرانو د تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت په مذاکراتو نیوکی کړی دي. په پاکستان کې په تیرو څلیرش غنټو کې لشپک زرو څخه زیات کیسونه مخته راغلي. افغان خزو د نروی په اوسو کې د طالبان حکومت استازو ته په غوښتنه کې ویلي چې د جنکو ټول ښوونځي دي خلاص. د خبرونو تفصیل د پاکستان په سنټ کې سیاستوالو د تحریک انصاف پر حکومت نیوکی کړې او تورې پورې کړې چې د ناقانونه ډلې تحریکی طالبان سره د خبرو په کولو هغوی ته ځان تسلیم کړی دی. د مسلم لیگ نون سینیټر اعظم نذیر تارړ د جنوري په 13مه په بحث کې ویل چې ټي ټي پي ترګره ډله ده او هغوی سره نرمي خودل د ترګرې د قربانیانو سره زیاتې دي. د پاکستان حکومت پخوا ویلي و چې که ټي ټي پي آئین ومني نو دوی به ورسره سوله وکړي. د پاکستان حکومت او تحریکی طالبان پاکستان د نومبر په 9مه د یوې میاشتې لپاره اوربند کړو خو دا ټي ټي پي ونه غزاو دي ډلې تر هغه وروسته بریدونه زیات کړل. ځینو امنیتي سرچینو پرون مشاهده لري ته ویلي چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا د ټي ټي پي سره د مذاکراتو پیلولو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لیږلې او د دې ډلې د مشر سره یې لیدلې دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت او ټي ټي پي تر اوسه په دې اړه څه نه ویلي. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. د کوهاټ د پولیسو وین فضل نعیم د جنوري په 15مه مشال لري ټول چې وژل شوی کس د پولیو ویکسینو د ټیم د ساتنې دنده درلوده چې په جرمي سیمه کې پیډزې شوې دي. تر اوسه چا د دې حمله ذمہواري نه ده منلې. پولیسو ویلي چې پلټنې یې پیل کړې دي. د بلوچستان د گوادر پسمه کې یو اربع احتجاج خلکو شروع کړی دی چې په وانه دی وی میشته تیرېدو باوجود هم حکومت له دوی سره پر کړی تړون عمل نه دی کړی. د حق غوښتنې ولسی تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن پرون مشال ریډي ته وویل چې یو میاشت مخکې ورسره حکومت وعده کړی و چې د غلطه به په سمندر کې د کب نیونې لوی ټرالران نه ورپرېدي او همداراز به د مظاهرچیانو په ضد مقدمې ختموي او ځینې پوځي چک پوسټونه به ختموي. خو د هدایت الرحمن په وینا دا وعده ورسره نه دي پوره شوې. د بلوچستان حکومت د مواصلاتو او تعمیراتو وزیر سردار عبدالرحمن کتران پرون مشال لري ته وویل چې حکومت کم تړون چې کړی دی په هغه عمل کړی. ځینې خبرې عملي شوې دي او پر ځینو نورو به کار وشي. د پاکستان صحت وزارت وایي په تیرو څلیرش غنټو کې د کورونا وایرس شپږ زره درې سوه او اووه پنځوس نوي کیسونه مخته راغلي چې دې سره په دې ملک کې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر یو میلیون درې لکه یو اتیا زره یو سل دوه پنځوس ته رسېدلی. وزارت پر خپل ویبسایټ لیکلي چې د جنوري تر شلمې پورې له دې وایرس د وژل شوو کسانو شمېر نهه وی زره یو سل او دوه ویشت دی خو یو اشاریه دوه میلیونه تی جوړ شوي هم دي. حکومت پر خلکو غږ کړی چې د ټول بند څخه بچ کېدو لپاره باید د ډاکټرانو لارښوونې عملي شي چې پکې ماسک اغوستل ویکسین کول او له یو بله فاصله ساتل شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پلاوی د ناروی په اوسلو کې د بیلابیلو غربي هیوادونو استازو او ځینو افغانانو سره خبرې کړي دي. د جنوري په 13مه شوې دي غونډه کې ګډونوالی د بشري حقوقو فعالې محبوبه سراج مشال رډو ته وویل چې د طالبانو بهرنیو چارو وزیر عامر خان متقی په مشرۍ پلاوی ته په لیکلي شکل خپلې غوښتنې وړاندې کړې. هغه وویل په غوښتنه کې ښځو ته حقونه ورکول او د نجونو په مخ د ټولو ښوونځیو خلاصول شامل دي.
If they continue this way to tell us
kadui da dawal dawam warkri che mushta yow tawai aw amal bal dawal wakri no pa haga surat ki ba aitimad bash par la manzal larsi.
طالبانو د اگست په 15مه د افغان حکومت واګي بلاس کې خصي او په اکثر ولایتونو کې لښپګم روسه د جنو په زده کړو بندیز لګولې. دوی وایي د شری چوکړ برابرول روسه به د سکولونو پرانیست. نن د افغانستان کرکټ لوبډله د نیدرلند په وړاندې په قطر کې دریمه 50 اوریزه کرکټ سیالي کوي. افغانستان لومړی بیټنګ اپیل کړی او تر دا مهاله یې په درې څلوېښت اوورونو کې یو سل یو نوي رنزونه کړي دي او درې لوبغاړي آوټ شوي دي. د درېو لوبو په دې سیالیو کې مخکېنۍ دواړه افغانستان ګټلې دي. په دې میچ کې دا مهال حشمت الله شهیدی په 28 او نجیب الله زدران په 30 رنزونو باندې ناټ آوټ ولاړ دي.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې بشیر غوښ وړاندې کول تاسو زما خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شي. اوس هم راځو لومبئی موضوع ته. پاکستان د ناقانونه ډلې طریقې تر پاکستان سره د سولې د خبرو د احیا لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی وو. اسلام آباد وایي د پاکستانی طالبانو د ډلې ډیر مشران په افغانستان کې دي او هغه ډلې چې د افغان طالب مشرانو په مرسته یې د پاکستان حکومت سره یو موقتی اوربند کړی وو د تیر کال د دسمبر په لومړۍ نیمایي کې پای ته ورسید. ولکېږي له هغې راهیسې د ډلې په پاکستان کې بیا حملې زیاتې کړې دي. نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان د حکومت لخوا په پټه استول شوي پلاوی په پکتیکا ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشر نورولی مسعود او د دې ډلې د مشرتابه شورا له نورو غړو سره څو ورځې خبرې ترسره کړي تر څو د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې بیرته راژوندۍ کړي. دا خبره یو شمېر سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته کړې ده. پاکستاني طالبانو له هغه موقت اوربند وروسته چې د تېر کال په ډسمبر کې پای ته ورسېد د پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. دغه سرچینو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی چې په ترکیب کې په پاکستان کې د پښتنو با نفوذ قومي مشران شامل وو د جنوري په 9 د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته تللی او دوه ورځې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره درې څلور ځلې خبرې ترسره کړې. دغه سرچینو دغه راز ویلي چې د تحریک طالبان مشرتابه هم د دغه پلاوی تود هرکلی وکړ او دوه پسونه یې ورته حلال کړي وو. د دغو سرچینو په حواله خبرې پر دې څرخېدی چې په څه ډول کېدی شي مات شوی اوربند غزول شي او هم د تحریک طالبان د ډلې لخوا د 14 کلن تاوتریخوالي د پایته رسیدو د یوې حل لارې د موندلو لپاره خبرې دوام ومومي. په دې موده کې په پاکستان کې په حملو او بم چاودنو کې چې د ډیرو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی په زرګونو کسان وژل شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ خبرې د افغان طالبانو چې له پاکستاني طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري په منځګړیتوب ترسره شوي دي. ویل شوي چې پاکستانی پلاوی دغه راز کابل ته هم تللی او هلته یې د حقاني شبکې له جګپوړو غړو سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلام آباد او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرو کې مهم رول لوبولی دی. خو دغو سرچینو ویلي چې کابل ته تللي پلاوی له حقانی سره نه دي لیدلي او د نه لیدو دلیل هم نه دی څرګند کړی. د تیر کال په نومبر میاشت کې افغان طالبانو د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د یو میاشتنی اوربند ټینګېدو لپاره خبرو کې چې څو اونۍ دوام کړی و منځګړیتوب کړی و. خو دغه اوربند د تیر کال د دسمبر په 9 وروسته له هغې پای ته ورسېد چې د سولې خبرې په پاکستان کې د دغې سخت دریځې ډلې د حملو له یوې نوې څپې سره پای ته ورسېدې. دواړو لورو له یو بل څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي چې د ډیرو په عملي کېدو کې پاتې راغلي وو. د پاکستان د حکومتي چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط چې د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان پوځ د تحریک طالبان له ډلې سره د خبرو لپاره یو پلاوی په پټه افغانستان ته استولی و. پاکستاني طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې میشته پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ تیر 2021 کال په پاکستان کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا ترسره شوي 294 حملې ثبت کړې وې چې دا د وړم کال په نسبت په شخړو کې 55% زیاتوالی په ډاګه کوي.
مشال لډیو ته وګورئ. نوریاس نوری تاسو راپور وړاندې کوو چې پاکستان د ناقانونه ډلې طریقې تر باندې پاکستان سره د سولې د خبرو د احیا لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی وو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د باچا خان او ولی خان اونۍ منځلو په ترڅ کې تیر ورځ د پېښور په باچا خان مرکز کې یو سیمینار وشو چې پکې د بامي نشل ګوند مشرانو پرته د ځنې نورو ګوندونو سیاستوالو خبریالانو هم ګډون وکړ. په سیمینار کې د باچا خان ولی خان په مبارزې رڼا اچولو تر څنګ په ملکی سیاسي صورتحالو په ځانګړې توګه د صدارتي نظام راوستلو په اړه روانو ګنګوسیو قندنه هم وشوه. دا تر هغې وروسته چې په پاکستان کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای د صدارتي نظام راوستو خبرې کېږي. یادوي چې حکومتي چارواکو په وار وار دغه خبرې بې اساسه بللي. تفصیل د غلام غوث.
باچا خان مرکز پېښور کې د خدایي خدمتګار تحریک د مشر باچا خان د عدمي تشدد او د هغه د زوی خان عبدالولي خان جمهوري مبارزې ته سیاستوالو او د هیواد وتلي خبریالانو د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې او دوی په موجوده وخت کې د هیواد په سیاست او د سیمې په حالاتو د زیاتې شوې تندروي د مخې نیولو او د جمهوري پارلماني نظام په بقا او سالمیت ټینګار وکړو. د مسلم لیگ نون مخکخه او د پاکستان د دفاع پخوانی وفاقي وزیر خواجه آصف په دې وروستیو کې په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستلو لپاره د تودو شویو ګنګوسو ذکر وکړو. خواجه آصف وویل چې د پاکستان په تاریخ کې د پارلماني نظام په مقابله کې په صدارتي نظام کې پاکستان د لویو لویو زیانونو او سانحو سره مخامخ شوی دی. کله چې دلته څه قومي سانحه رامنځته شوې ده یا د بېلېدلو تحریکونه چلېدلي دي یا تندرو سوچ او فکر سر پورته کړی لکه څرنګه چې د 1980 په لسیزه کې یا د جنرال پرویز مشرف په دور کې ترهګري راغله نو د دغه ټولو شاته غیر آئینی حکومتونه وو. خبریال حمید میر هم په دغه موضوع په تفصیل سره خپل نظر شریک کړو او هغه وویل چې د 1903 د پاکستان آئین لاندې په هیواد کې پارلماني نظام برقرار ساتلو کې د هیواد د ټولو ادارو او ولس ګټه ده. د 1903 آئین د پاکستان اخیرنی متفقه دستاویز دی. اوس که څوک دا وایي چې په نوي پاکستان کې صدارتي نظام راولو نو په دې د اتفاقي رایې لپاره به نه ذوالفقار علي بوټو نه ولی خان او نه نور څوک راشي. دا د 1903 آئین مشترکه کارنامه ده نو په دې وجه دا آئین په بیا بیا د ماتولو پرته هم بیا بحال شي. په باچا خان مرکز پېښور کې په دغه غونډه کې وویل شو چې په پاکستان کې کوم خلک د آئین د واکمنۍ عدمي تشدد او اعتدال پسندۍ خبره کوي نو د حکومتونو او ادارو لخوا هغوی د بېلابېل ډول تشدد ښکار شوي دي. خبریال سلیم صافی د دستورې ته په دغه اړه تفصیلي وینا وکړه. د غونډې وروسته هغه په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
او د ډیر غټ ډیلیبریشن نه پس د پارلیمانی نظام باندې د پاکستان د ټول سیاسي قیادت او د ټولو قانونو د غیر اجماع شوی ده. نو په دې وخت کې د دې نظام د لری کولو او یا د صدارتي نظام راوستلو هڅه کول زه فکر کوم چې دا د پاکستان د وجود سره لوبي کول دي. که د اپوزیشن دپاره هغه وایي نو اپوزیشن دپاره خطرناک په دې وخت کې دی ځکه چې نائب د هغوی خلاف استعمال کو، پولیس د هغوی خلاف استعمال کړو، ایف آئی اے د هغوی خلاف استعمال کړه. که د میډیا دپاره وایي نو خطرناک په دې وخت کې دی ځکه چې په میډیا یې سینسرشپ راوستو، د میډیا له مالی وسایل دای کړه. نو د میډیا دپاره او د اپوزیشن دپاره خو د دې نه زیات خطرناک نشي جوړېدی، بلکې د عوامو دپاره هم.
خو په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستلو د ګنګوسو په اړه په اسلام آباد کې د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید احمد نه د جنوري په 28 نیټه په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس پر مهال خبریالانو په دغه اړه پوښتنه کړې وه. نو هغه په جواب کې ویلی وو چې دغه خبری اترې هغه هم اوري خو د حکومتي کابینې په غونډه کې په دغه اړه هیڅ رقم خبری اترې نه دي شوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردن کول افغانستان شمالي وزیرستان ته ستنه شوی کډوال وایي چې دا مهال د دوی شاوخوا 2500 کورنۍ د ټوچی دریاب پر غاړه په سړه موسم کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستو ته انتظار کوي. د سیمې مشران او د غیر حکومتي ادارو کارکونکي وایي چې که په دې یخ یخنۍ کې له دې بیرته ستنو شو سره د ګرمو جامو، کمبلو، اوبو او نورو شیانو بیړنۍ مرستې ونه شي نو د دوی ماشومان به د مرګ له خطر سره مخ شي. بلخوا حکومت وایي چې له افغانستانه له ستنو شو کورنیو سره یې واله مخه مرستې کړي او نورې به هم وکړي. تفصیل له مجید بابر اورو.
د افغانستان نه پاکستان ته ستانه شوي د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې د ټوټي دریاب په غاړه د شنه اسمان لاندې پراته دي او حکومت ورسره هیڅ مرستې نه کوي. دا کډوال د شمالي وزیرستان د مدخیلو او سیدګۍ دي او په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب پوځي عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته اوړېدلي ول. د 2021 کال د دسمبر په 10 حکومت د دغو څه د پاسه 5000 کورنیو خپلو سیمو ته د ستنولو وروستۍ مرحله پیل کړې وه. د قدرتي افتونو سره مباردی د صوبایي ادارې چارواکو د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې دغه کډوالو ته په غلام خان بندر خوراکي او د غیر خوراکي توکو ترڅنګ د ټلیفون سیم په ذریعه به هر میاشت 2000 روپۍ نقدي ورکوي. خو د جنوري په 23مه د ټوچي دریاب په غاړه سره د خپلې کورنۍ د 11 غړو استوګن معظم خان وایي چې د راستنېدو نه پس په دې واورین موسم کې د سختو ستونزو سره مخ دي.
افغانستان نه دغه راسه تقریبا 15 ورځې صحیح کلی کې راغلی یو دا د سړک د غرما سره مخمخ شوی چې دورن درته ملوي دي پیسې درته ملوي دي لکه دغه ستونزه ډېره د سړک د یخنۍ ډېره ده. موږ سره وسی خالي بیرته موږ یو ستونزه کړی دی صحیح هغه موږ د شي سره کړی دی چې موږ دغه څه په دغه سره وسلي
د پاکستان نه خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د جنوري په 1مه په خپل راپور کې لیکلي چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو رزمک او شوال ترڅنګ په خو شاسیمو لکه کورما او جنوبي وزیرستان کې سخته واوره ورېدلې چې له وجې د تودوخې کچه منفي ته غورځېدلې. خو د ساړه موسم ترڅنګ یو بل کډوال عنایت خان وایي چې په دغه سیمه کې د سکولو اوبه هم نشته. په شمالي وزیرستان کې د یو غیر حکومتي ادارې کارکونکي چې له رسنو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښودلو په شرط مشال لري ته وویل چې که د ټوچي دریاب په غاړه د دغو کډوالو سره په بیړنۍ توګه مرستې ونه شوې نو په سوونو ماشومان د ژوند د خطر سره مخ کېدای شي. حکومت وایي چې د دې کډوالو لپاره یې په بکهخېلو کې یو کیمپ جوړ کړی او هلته یې هر ډول سهولتونه برابر کړي. خو د افغانستان نه راستون شوی مقبول خان وایي چې د بکهخېلو کیمپ چارواکو ورته ویلي هلته وار له مخه په زرګونو کډوال اوسېږي او نور ځای پکې نشته.
ما کورنۍ غونډه راغلی ده میز تقریبا ولالم میز د پټه نه لګیږي او ښار پولیس کې چې حکومت څخه خبره تا وکړو صحیح میز د کل آباد ولاځي یا سکول آباد ولاځي یا لاس آباد ولاځي هغه د حکومت پولیس کې میز او میز میرا ته څنګه شي کړلای دې غریبات نه دغه په درځي کې په تنارې کړولې چې خېل چین ته همې حکومت نه درګ دي هیڅ دا کې کډوال دا نور چې مخ ته غلې دي دا څلور کله چې وی چې هغه نه سره دي چې هغه په کین کې نه دي.
د سیمې یو مشر ملک رحمت غلام د جنوري په 23مه مشال لري ته وویل چې حکومت سره د یوې جرګې له لارې د دې کډوالو ستونزې شریکې کړي خو تر دا مهال حکومت دوی سره مرستې نه دي کړي.
د شنه اسمان لاندې زندگی دروي بس غریبانه دي مجبور دي په ټینټینا کې ژوند دروي دوی سره هیڅ قسم مرستې نه کوي بس صرف په 0 غلام خان باندې رجسٹریشن کړي او هغه تر اوسه پورې پیسې نه دی ته ملاو شوی لکه نور متاثرین ده چې مې 12000 منتھلی اخلي ور سره دغه سره یو ټینټ ور کوي دوی دی درې داسې وړې بستري دي او یو سپنج وته بس دا شاینه ور کوي نور دای تا حکومت هیڅ قسم توجه نه ور کړی او نو د مش سره به دا مونږ رابطہ کو موږ په بار بار په سوشل میډیا باندې
خود جنوری په 23مه شمالی وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علی خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې کډوالو د ستونزو خبر دی او هڅه کوي چې د دوی ستونزې حل کړي.
آی ڈی پیز دپاره د ټرانسپورټ فیسیلیټیز چې دنا د ګلون کیمپ په پوره مونږه پرووایډ کوو د دې سره سره چې څومره زمونږه ان ایف آئیز دی پاره کې ټینټس میټرسز بلانکټس کچن سیټ او نور چې څومره د ضرورت شیزونه دی اټول ورته په 0 باندې هینډ اوور کیږي چې کم زمونږه سیم ایشو کیږي پاره کې 12000 روپۍ د منتھلی سسټیننس الاونس او 8000 روپۍ د فوډ الاونس چې دغه هرې فیملی ته چې دنه غوړ کړی کیږي کم چې پلس 15 ورځو کې چې دنه هغه ریچارج کیږي اپریشنلایز کیږي او د ډیرو فیملی چې دنه هغه وسه پرشنل شوی دا غوته د هغه پیسې چې دنه هغه ترانسفر سلسله چې دنه شروع ده.
د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علی خان وویل چې په افغانستان کې میشته په 15000 سلور سو کورنیو کې تر دا مهال 3000 او سل کورنۍ راستنی کړي دي او د دې په خبره د ګولانو کیمپ نه پس به هغه نور کورنۍ هم راستنوي چې د افغانستان نور سیمو ته کډوال شوي دي.
افغانستان د رستانو شو شمالی وزیرستان کډوالو په ستونزو مو د مجید بابر راپور واورېده. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د بلوچستان په گوادر ضلعه کې د حقوقتونکو ولسي تحریک مشرانو د ادعا پر اساس بیا احتجاجونه پیل کړي چې په وینا یې د یوې میاشتې تېرېدو سربېره هم حکومت له دوی سره پر کړي تړون عمل نه دی کړی. د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د گوادر او شاوخوا سیمو اوسېدونکو د خپلو غوښتنو په حق کې شاوخوا یو میاشت پرلت وهلې وو چې بالاخره د صوبې اعلی وزیر د تیر کال دسمبر پر 14مه په ځانګړې توګه گوادر ته ولاړ او له پلتوالو سره یې یوه
نولس نوکاتی تړون لاسلیک کړ چې ورسره پرلت پای ته ورسید. صوبائی حکومت وایي چې پر تړون عمل کولو ته اوس هم اجمن دی. تفصیل د عبدالله کاکړ په دې راپور کې.
په گوادر کې د پاکستان مهم بندر دی چې د چین په مرسته جوړ شوی او په 2008 کال کې یې په رسمي توګه کار پیل کړی. کله چې په 2001 کال کې د بندر د جوړېدو کار چین ته وسپارل شو نو په لومړي ځل بلوچ ملت پاله ګوندونو د دې پر ضد تحریک پیل کړ او دریځ خپل کړ چې هڅه کېږي له بهره خلک په دې ښار کې آباد شي او ځایي خلک پاکلیت کې بدل کړل سي. خو حکومت به هر وخت دا دریځ درلود چې دوی د بندر او نورو پرمختیایي پروژو له لارې سیمې ته اقتصادي وده ورکول غواړي. په گوادر کې به وخت نا وخته په دې اړه احتجاجونه کېدل خو د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د تازه احتجاج داسې بڼه خپله کړې چې پکې په سلګونو زرو کسانو ګډون کړی. د تحریک کې په زرګونو ښځې او ماشومان هم ګډون لري. د گوادر ضلع آبادی شاوخوا درې لکه ده چې د گوادر د کبانو سازمان گوادر ماهیګیر اتحاد مشر خداداد په وینا شاوخوا 2.5 لکه کسانو روزګار په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له کب نیونې سره تړلی دی. نوموړي د دسمبر پر 12 نیټه مشالې ریټول چې په دې وروستیو کې له سین سوبې څخه لوی لوی ټرالران د بلوچستان سمندري حدودو ته ورځي او د ټنونو په حساب کبان نیسي.
ټرالر مې 50 to 60 thousand
کیلو آتا ہے جبکہ دو دوی پیوہ ٹرالر کے 50 to 60 thousand کیلو گرام مایان جائی اور اس مگ وڑی وڑی کشتیانی ل 450 کیلو گرام ماہیان نیولیشی درے ذرا ٹرالران ہر اورز 50 to 50 thousand کیلو گرام کبان نیسی اور اس مگ 500 کشتی پیوہ ٹرالر برابر کبان ہم نشین والے نو لدے سر دو ماہیانو نسل کشی کی
اس سے وہ نسل کشی ہے.
په 2013 کال کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر پیلېدو وروسته په گوادر کې د امنیت ځانګړي اقدامات اخیستل شوي دي. بلوچ بلتون پاله ډلې د راهداري مخالفت کوي او په دې لړ کې په چینای وګړو او ګټو باندې د کړو بریدونو ذمہواري هم منلې ده. د دې بریدونو وروسته په گوادر ښار کې امنیتي پوستې جوړې شوي چې ځای خلک مخالفت کوي. د پوستو ختمول د اوسني تحریک یوه مهمه غوښتنه ده. خدادات وایي چې د پوستو لوجې د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن سوی او د پیدا ځای خلک ځانونه پردي احساسوي.
اگر سیالکوٹ کا کوئی فوجی مجھ سے پوچھے گوادر کے لوگ کہ سیالکوٹ یو فوجی دما پختنہ کوي چې چیرې روانې نزل هغه تاسو کوم چې تاسو د گوادر کوڅې معلومی دي. دې خبر موږ په نفسیاتی توګه زورولو او داسې فکر مکاو چې خپل خار ته نه بلکې یو پردی هیواد ته روان یو. د همدې لوجه خلک تنگ او پریشان ول.
اس وجہ سے لوگ تنگ تے پریشان تے.
د گوادر ماهیګیر اتحاد جنرل سیکرټری یونس انور بلوچ نکونا پلار ورونه ترونه او د ترو زامنو روزګار ماهیان نیول او خرڅول وو. نوموړي د دسمبر پر 12 نیټه مشالې ډیټول چې په تیرو 40 کلونو کې د ماهیانو شکار بیخي کم شوی دی.
میں اپنے چاچا اور والد کے ساتھ ماہی گیری پہ گیا بھی ہوں تو اس وقت بہت بڑی تعداد میں
زبل خپل پلار او تر سره د مایانو پخکار تم او هغه وخت با خلکو په ډیر لوی شمیر کې کبان نیول. په 2002 کال کې با خلکو د ټنونو په حساب کبان نیول. هر کشته با و یا 7 کیلوګرام مایان راوړل. اوس په دې رسو کې هر کشته 100 کیلو راوړي او اوس چې د ټرالران شمیر زیات شوی دی نو تر 10-12 کیلوګرام زیات څوک نشي راوړلی.
په بلوچستان کې له تیرو شاوخوا 2 راهیسې بلوچ بلتون پالې ډلې د وسلوالې جګړې له لارې له پاکستانه بېلېدل غواړي. دوی دا کوي چې د هیواد یې په وسایلو قبضه کړې ده. خو د پاکستان حکومت وایي دا یو موټی وسلوال دی چې د هند په لمسون هیواد بې ثباته کول غواړي. د بلوچستان په زیاتره سیمو کې یو شمېر ځوانان له دې وسلوالو ډلې سره ملګري شوي خو گوادر هغه سیمه ده چې پکې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو رجحان په پرتلې ځتوګه کم دی. په کوټه کې لیکوال او څېړونکی عابد میروای د گوادر اوسیدونکو ځان له وسلوالو سره ونه تړلې او هڅه وکړه چې د پارلمان له لارې خپل ستونزې حل کړي خو نتیجه ورنه کړه.
جو اب حالیہ تحریک ہے اس کی ایک بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو
اسنی تحریک یہ اڑ خدا دے چھ د گوادر یہ وادی وگڑی جان روان و سوال مبارزی سر کھڑے رہے نہ بالا او دارنگا پارلمان نے ہم ہلیا غفتنی ور پورے نہ کڑے دی ہت اوکڑا چھ نیشنل پارٹی کسانے منتخب اکڑل او ور پسی د بلوچستان نیشنل پارٹی عمل کلمتی کامیاب کل چھ اس پہ اسمبلی کی ناس تھے خواغا لا ہم د دوی دی اسنی تحریک تا راغ راغلی نه دی، نو خلک تنګ وو چې بله لار پیدا کړي چې خپلې غوښتنې په پوره امنه توګه او له جګړې کولو پرته په حکومت ومني. نو په دې منځ کې مولانا هدایت الرحمن را پیدا شو او تحریک یې پیل کړو چې اوس ټول بلوچستان ورسره ملګری کیږي.
مکران
خوبل خوا حکومت په وار وار وایي چې دوی د گوادر تحریک ټولی جایزې غوښتنې مني او په دې لړ کې اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر پر 12 نیټه په ټویټر پاڼې لیکلي چې د گوادر د کب نیونکو د جایزو غوښتنو نوټس یې اخیستی دی. نوموړي هم ویلي چې د هغو ټرالرانو پر ضد به سخته کاروایي کوي چې د پونه په غیر قانوني توګه ماهیان نیسي.
عبدالحق اکر تاسو ته راپور وړاندې کړو چې د گوادر ولسی تحریک مشران څه غوښتنې لري او بیا حکومت څه وایي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي زر به د هیواد پر کچ په ټولو دولتي پوهنتونونو او لیسو کې د جینکو زده کړې پیل شي. نوموړي له مشالو سره په خبرو کې د جینکو د تعلیمي بهیر د بیا پیل نیټه ورنه کړه، خو ویل چې حکومت یې پلان لري چې دا کار زر وکړي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په زیاتره ولایتونو کې جینکۍ دولتي پوهنتونونو، لیسو او د لوړو زده کړو نورو مرکزونو ته نشي تللی. حقانی وایي په دسمبر کې چې پاکستان ته د سفر پر مهال په هغه هیواد کې د افغان کډوالو زده کوونکو په سکالرشپونو د ورغلو افغان زده کوونکو پر موضوع له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. زموږ همکار طاهر خان له نوموړي سره خبرې کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې پاکستان ته یې د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو سره د نورو تر څنګ د افغان مسؤلینو په ستونزه اهم خبرې وکړې او که څنګه. نو هغه وایي
د محصلینو هغه ستونزې ګڼې ستونزې وي. مثلا یوه د اویزې ستونزه وه چې کله به دوی ته سکالرشپ ورکړل شو په وخت باندې به اویزا ورته نه ورکول کېده. دویمه دا وه چې کله به اویزا ورکړل شوه نو سرحد ته به چې راغله په سرحد باندې را تېرېدو کې به ډېر زیات مشکل و. درېمه دا وه چې کله به دوی راغله نو دلته به د کورونا په عذر باندې به ټول قرنطین کېده.
دلته بیا د 2 میلیونو نه زیات ویل کیږي چې افغان کډوال دي، مهاجرین دي او دا غي بیا بچان دي. او څنګه چې باغی باندې مرستې کمی شوی وي نو تعلیم خبره به هم کېده چې هغه تعلیم هم متاثر شي. نو آیا تاسو په خپل سفر کې پاکستانیانو سره د چارواکو سره د مهاجرینو د بچیانو د تعلیم په اړه خبرې وکړي؟
یو خو داخلي چې وي نو هغه عامې خلاصې داخلي نه وي. په یو یونیورسټي کې مثلا په یو محدود انداز باندې افغان مهاجرینو ته د داخلي اجازه و. دویم د پیسونو مشکل و چې کوم پیسونه به د دوی نه اغشتې شو نو د نور غیر ملکي محصلینو په شان دي ورنه پیسونه د اغشتې شو. نو موږ ورته وی چې افغانان ډیر زیات د غربت سره مخ دي او پریشانیان ډیر دي. نو که تاسو عادي پیسونه لکه څنګه چې د دې زیاده محصلینو نه تاسو کوم پیس اخلي هغه پیس تاسو د افغانانو نه واخلي نو دا به ښه وي. نو په دغه حق باندې د تفصیلی خبرې وشوې.
اوس چې کوم د دنیا لپاره نړۍ لپاره یو مهم دی، د افغانانو د خپل مهم دی، هغه د ښځو د تعلیم خبره ده. نو ستاسو خو اعلانونه مخکې راغلي او تاسو یو ترتیب هم اعلان کړو چې دې شرایطو باندې نو دا کار وشي، لیکن تر اوسه پورې ستاسو په اګست کې کابل کنټرول کړی، اوس پورې څه پرمختګ وشو؟ زنانه کالجونه ولې نه دي خلاص شوي؟
دلته وړاندې مخروط تعلیم رواج و، وړاندې حجاب لازمي نه و. پرایویټ یونیورسټیانو او شخصي یونیورسټیانو کومه اتحادیه ده هغوی درخواست وکړه موږ ته چې موږ تعلیم شروع کړو په دغه دغه ترتیب باندې، په دې کې تاسو موږ سره موافقه وکړي. بیا موږ هم ورته کمیټي وټاکله، ترتیب هم سره برابر کړو چې مخلوط تعلیم باندې وي، وزارت اجازه ولا ورکړه. نو تقریبا 1.5 سلو پورې یونیورسټیانې په هغې کې هغه تعلیم روان دی. سرکاري یونیورسټیانې چې دي دا تقریبا 9 یونیورسټیانې دي چې د هغې انتظامي بوج او مالي بوج هغه د اسلامي عمارت په زیمه باندې و. نو په هغې کې یو معنی چې و هغه مالیاتي مسله وه چې څومره مصارف دي د هغې برداشت نه کېده، او دویم هغه د هغې دپاره یو اسلامي ماحول پیدا کولو. نو په دغه خاطر په دې باندې کار روان دی.
تاسو ډاډمن یې چې کله پورې به دا کار وشي، د کمیټیانو دا کار مکمل شي؟ او آیا تاسو خپله خبره وکړه چې کنګل شوي د افغانستان پیسې، نو تاسو سره به دومره مسایل وي ستاسو حکومت سره چې دغه اړتیاوې چې دي تاسو څنګه ذکر مو کړ، به پوره کړي
مالیاتي بوج هغه کې د ډېرو هیوادونو سره رابطه شوې ده او ډېر هیوادونو وعده هم کړي دي چې موږ تاسو سره په دې برخه کې کومک دا کوو. همدارنګه اسلامي امارت خپل چې کوم عواید دي هغې باندې هم کار روان دی او الحمدلله ډېر کار وشو.
او کله پورې به دا کمیټیانو دا کار او دا تعلیم شروع کېدل به کله احتمالي ویلی شي چې کله پورې به دا شروع شي واپس د ښځو تعلیم؟
سړی مشخص تاریخ نشي ورکولی چې په دغه تاریخ پورې به دا کار وشي، خو ډېر په تیزۍ باندې کار روان دی نو امید شته چې په لنډ وخت کې به دا مسله حل شي.
دا د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی چې زموږ همکار طاهر خان ورسره خبرې کړې وې وخت شوې د نیم بجې له بشیر ګواښ ته خبرونه لنډې سرو.
د پاکستان په سینټ کې پرون سیاستوالو د تحریک انصاف پر حکومت نیوکه وکړه او تورې پورې کړې چې د ناقانونه ډلې تحریکی طالبان سره د خبرو په کولو سره وسوالې ډلې حملو ته هڅولې دي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني. دوی ویلي چې ټي ټي پی آئین ومني نو دوی به ورسره سوله وکړي. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. د کوهاټ د پولیسو وایي فضل نعیم د جنوري په 15مه مشال لري کې وژل شوی کس د پولیو ویکسینو د ټیم ساتنې دنده درلوده چې په جرمی سیمه کې په ډزې شوی دی. تر اوسه چا د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان صحت وزارت وایي په تیرو 40 غنټو کې د کورونا وایرس 6,352 نوي کیسونه مخې ته راغلي چې د سره په ملک کې په دې وایرس اخته کسانو شمېر 1,301,152 ته رسېدلی. د وزارت په خپل ویبسایټ لیکلي چې د جنوري تر شلمې پورې له دې وایرس د وژل شوو کسانو شمېر 9,122 دی، خو 1.2 میلیونه کې جوړ شوي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پلاوي د ناروې په اصولو کې په نوم د بېلابېلو غربي هېوادونو استازو او ځینو افغانانو سره خبرې کړي دي. په دې غونډه کې ګډونوالو د بشر حقونو فعالي محبوبه سراج مشال ویلو ته وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر احمد خان متقی په مشرۍ یې دغه پلاوي ته په لیکلي ډول غوښتنه کړې ده چې ښځو تعلیم ته باید طالبان اجازه ورکړي. او نن د افغانستان د نیدرلینډ په وړاندې په قطر کې 3-5 ورځې کرکټ سیالي کې په دې لوبه کې افغانستان لومړی بیټنګ کوي او په 3.4 ورنو کې تر دا مهاله 268 رنونه کړي دي او 15 لوبغاړي یو شوي.
او بشیر ګواښ تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې 2 اونیزه خپرونې لرو، تورتمونه او د رڼا پر لور. خو تر هر څه مخکې راځو د مشال رادیو اونیزه خپرونې تورتمونو پر لور. په پاکستان کې په میلیونونو خلک له مودو راهیسې په بېلابېلو نشو روغ دي. د دوی د درملنې او بیا رغونې لپاره پر حکومتي او شخصي کچه بېلابېل مرکزونه جوړ شوی دی. دغه مرکزونه له مودو راهیسې په نشو د روغ کسانو درملنه کوي، خو په عین حال کې دوی خپل هم له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د دې اونیزې خبرونې په دغه برخه کې په پاکستان کې د دا ډول ځینو مرکزونو د فعالیت او اغېز په اړه بحث شوی. د خبرونې کوربه احمد شاه زمی دی.
د مشال رادیو په ونې خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونې لاملونو، تاوانونو او اغیز په اړه بحثونه اوري. په دې خبرونه کې تاسو په ټولنه کې په نشو روږد کس مقام او له هغه سره د ټولنې او کورنۍ د چلند په اړه بحث واوریدي. په پاکستان کې یو خوا ګڼ کسان په نشي توکو اخته دي، نو بل خوا د دا ډول کسانو لپاره د درملنې یو شمېر مرکزونه هم جوړ شوي دي. په روان خبرونه کې به په پاکستان کې په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکزونو د هغوی د فعالیت او اغېز په اړه بحث واوري. په پاکستان کې میلیونونه کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي، خو په نشو د روږدو کسانو شمیر ته په کتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په پاکستان کې میلیونونه کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي، خو په نشو د روږدو کسانو شمیر ته په کتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ډرګ ایڈوایزری په نوم د نشو د مخنیوي او درملین لپاره کارکونکو ادارې مشر سلاکار محمد ایوب وای چې د دوی لڅړنې سره سم په پاکستان کې په نشو د رژدو کسانو درملین لپاره شاوخوا یو نیم سل شخصي او دولتي مرکزونه او ادارې کار کوي چې د پوینا ناکافي دي. د ملګرو ملتونو د نشو او جرایمو د کنټرول دفتر د 2013 کال له سروې سره سم په پاکستان کې څه باندې 8 لک کسان په نشو بوخت دي. خو مدني فعال او ارواپو محمد شیراز وای چې دا معلوم کسان دي او کنا معلوم هم حساب کړل سي نو د هغه په خبره دا شمیر 3 لک یا 1 کروڑ اوړي. محمد شیراز د خیبر پښتونخوا په شبقدر کې د ژوند لارې په نوم په نشي توک د رژد کسانو د درملنې مرکز لري. نوموړی وای په دې هیواد کې په شخصي او دولتي کچ د دا ډول مرکزونو زیاتولو اړتیا لیدل کیږي.
د یو این او ڈی سی چې کوم ایویډنس بیس ډیټا دا زداغي مطابق سره هم کوم چې یو این او ڈی سی سره زه الډی ټرینر هم يم. نشه خو ډیره زیاته تیزی سره روانه ده. زمونږ پاکستان کې 67 لک کسان په دې کې افیکټ دي. نو دا ډیټا موږ سره ان د ریکارډ ایویډنس بیس پرته دي. پاکستان کې زیات تر چې کوم ګورنمنټ دي مطلب داسې ریبیلیټیشن سنټرز موږ سره نشته چې دومره کیپیسټی لکه زه د خپل سنټر والی سره خبرو کوم په یو میاش کې د 100 نه زیات کسان زه نشم ساتلی. داسې کنور سنټر ته ګورئ نو سنټر د وخت ډیر زیات ضرورت دی.
په پاکستان کې په نشي توکو د رژد کسانو درملنې تر ټولو لوی مرکز دوست ویلفیر فاونډیشن دی چې په پېښور کې له 1992 کال راهیسې فعالیت کوي. دا مرکز یوازې له 2014 څخه بیا تر 2016 کال پورې د څه باندې 6000 کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشران وایي چې له 1992 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې حکومت او نور مرستندوی ادارو مرسته ورسره کول نو دوی به د ناروغانو وړیا درملنه کوله. خو اوس هم د لارو کوڅو او بیوزل نشانو وړیا درملنه کوي خو د نورو لخپلوانو یوازې د هغوی د خوراک تشاک او درملو پیسې اخلي. د دې مرکز د مشران په وینا دم ګړی له دوی سره څه باندې 200 ناروغان ورسره دي چې یو شمیر یې ماشومان دي. د دوست ویلفیر فاونډیشن یو مشر حاجی ګل حیدر یو وخت خپل هم په نشو اخته وو خو په دغه مرکز کې تر درملنې وروسته اوس خپل د دې ادارې له مشرانو څخه یو دی. نوموړی وایي چې دوی له ستونزو سره مخامخېږي خو بیا هم خپل مبارزه نه ده پرېښي. اخوه د سواد د بټخیلی او څلويش کلن نصیب الرحمن په 2009 کال کې دوست ویلفیر فاونډیشن ته د درملین لپاره تللی وو خو تر څو میاشتنی درملین وروسته همال ته کار پیل کړ. نو موړی په دې اړه وایي
دا دیو کوم څه کې لږ درنه شته او نو درنه شوی دا بالکل زمو کومل ټی کوم او دا غي نه پاسي بیا کم دی نو بس بیا دې سره وسارو مو بس وسارو مو بس هغه نه دې سره خو دې دې ما له تنخوا ما خمو لګول او په تنخوا باندې بس اوس لګیا مو بس چې دا پته په دې نو ته باندې پس زمو دې کوټه به چټای باندې ولې زمو دې لري دې کنه او نو بس اوس پیم دل دې نو دې دل پیم دل ته زه د بلو کارم کوم دا دې بمبو دې او بو دا باندې دې دې کوم جنریټر هم کوم
پر پیښور سربیره په یو شمیر نور پښتون میشتو سیمو کې هم په نشو د رژد کسانو د درملین مرکزونه فعالیت کوي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ اینڈ ریهیبیلیټیشن سنټر په نوم په نشو د رژد کسانو د درملنې او بیا بحالی مرکز په 2008 کال کې جوړ شوی چې تر دې دمه د بیلابیل عمرونو زرګون کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشر فضل محمد نورزی وای دوی هلته پر درملین سربیره ناروغانو ته بیلابیل هنرونه ورزده کوي او د دوی د ساتری انتظام هم کوي.
تقریبا 10000 کسان دلته علاج شوی دي او 2500 کسان ته موږ هنر ورښولې دي او په سوو انسانان د دې استفاده خسته د جوړ شوی دي. نو دا زما بیسیک چې ولو د سپورت سره می تعلق لرو نو په دې باندې موږ زمو دې خاطر علي چې د ځوانان په نشو اخته دي. هغه ځوانان چې موږ ټریننګ ورکو سپورت ورکو هغه ځوانان دي لکه د پولیو کټری چورکې یعنی کوښنۍ ده چې پولیو نشي. موږ هغه ځوانان هلته سپورت میدان ته راوستل چې دوی په نشو اخته نشي او بیا چې موږ دا سوچ وکړو چې دا کم پخته دي د دې لپاره بندوبست پکار دي. نو ډیری مندي په دې باندې خواري شوی دي او ډیر پلرونه په دې باندې پریشان ول. نو د دې لپاره موږ دا اداره خلاصه کړله چې دا ټیم 2500 کسان په شي کې موجود دي. دا کرونا وایرس نو نو موږ د افغانستان مریضان هم راکړه، د ایران هم راکړه. نو موږ اوس کوشش دا کوو د افغانستان د ایران مریضان چې دی هغه نه خپل ولې زموږ سره هغه سہولیات نشته چې موږ معلوم کو چې دا کرونا وایرس څه مسله ده. زموږ سره د پاکستان مریضان دي ټوټل او د پاکستان د مختلفو علاقو غړي.
فضل محمد نورزی زیاتوي چې له دوی سره ډاکټران او ارواپوهان شپه ورځ کار کوي او د بیلابیلو لارو د ناروغانو درملنه کوي. نوموړي زیاتوي چې کورنۍ په نشو اخته کسان دوی تورولي او دوی د میاشتې سړي سر 15,000 روپۍ ورڅخه اخلي، خو د ده په خبره په موجوده 2500 ناروغانو کې د سم نیمای درملنه وړیا کوي ځکه هغوی غریبان دي او د فیس واس نه لري.
زه د دې کونسلر یم، کونسلنګ یې کوم، د دې لپاره ډېر ضروري دی او د لیز موږ سره تقریبا هر وخت 24 ګنټې به یو ډاکټر موجود وي. دا خو چې دې د دې موږ علاج ورکوو، دا په دې باندې نه کېږي چې خلک یې په کور کې وتړي، په ځنځیر یې وتړي، یا دوی ووایي یا دوی وډبه، دا د زړه د شوي خلک دي او دا الله پاک په دې عذاب باندې اخته کړی دی. که چیرې موږ پر دې باندې ظلم وکړو نو زموږ کورونه هم خرابېږي. نو موږ چې دې د ظلم څخه خلاص کړی دی، دوی په کورو کې په ځنځیران تړل شوي، موږ یې دغه کور سره چې دوی موږ ته وایي موږ ورسو جنرال ولو د لیز ځنځیران جن خلاص کو علاج به وکړو. د د کله بلډ پریشر کښته شي، کله بدن ډېر شدید درد کوي، یعنی قسم قسم ناجوړی دي. هغه ډاکټر د دې د ناجوړی په مطابق باندې ودی ته میډیسن ورکوي. د لازم خپل اکسیجن او ارسه سامان د لیور سره اویلیبل دی. کوم چې سایکو پیشنټ دماغ ته تاوان رسیدلی، هغه د درو میشه تر شپږ میاشتې پورې، چونکې سایکټرست پورې دی چې هغه څونه ګولۍ ورلي چې دی کابو شي، نو دی بالکل برابر سکور ولاتې په لاس ورکوو. لیکن عام د منشیاتو عادي کسان چې دي صرف د یوې میاشتې لپاره راځي او بېرته ولاتې خپل کورو ته ښه ژوند کوي.
په پاکستان کې په نشو د اختصاصو کسانو لپاره پر دنبلنې مرکزونو سربیره ځینې تنظیمونه د نشو د مخنیوي لپاره د پوهاوی کمپاینونه هم چلوي چې یو ډرګ فری ملکنډ یا له نشو څخه پاک ملکنډ دی. دا تنظیم په 2015 کال کې جوړ شوی او له هغه وخت راهیسې د نشو خلاف کمپاین کوي. د دې تنظیم مشر سبحان علي چې په سپینګل هم مشهور دی وای چې د دوی سیمه ته آیس نشه ورغلې و او په ځانګړي توګه چې کله د دوی یو نږدې ملګری هم په دې نشه اخته سو، نو دوی له نشو څخه پاک ملکنډ په نوم کمپاین پیل کړ.
په هغه وخت کې دا آیس چې دا نه ویني د ملکنډ را انټر شو، بلکې د پورا صبح تا نو په دې وخت باندې دلته کوم خاصه کم نوځوانان چې اورې په دې ځای کې طرف ته راکېدل او د دې د جګړې ورکو چې د دې سره سره ډېر غړ ورشه یو شی بل شی غوړه غیر هغه شاته خطراتونه هغه بالکل بے خبر وو. دا یو دا یو اهم دغه زمونږ ته ځین کې چې د مخنیوي په کار کې او بل کم نشین چې زړې زمانه نه را روانو او نوی نوځوانان د کې مختلف او ورځ ورځ ډېر پته راځي.
سپینګل زیاتوي چې دوی د نشو د مخنیوي لپاره کور په کور او کوڅه په کوڅه کمپاین مخته وړي او بل خو په نشو اخته کسانو ته د علاج اسانتیا ورکوي چې تر دې دمه د څه باندې 1415 کسانو درملنه کړې ده.
لکه هغه کورونه کم چې په دې کې دا غو نوجوانان خپل یې راغو مشران، نو هغه ته لګره تبلیغیانو خبا قاعده دروازه ټکو راغو اړي باندې راځي کوي ګری کوي چې تاسو خپل څه څنګه راکې چې دا دوه علاج مو وغيرها کو او دې ځوان تر څو واپس راځي. کور مکمل کفالت تنظیم پہ دو تا راشن علاج معالجہ کول دوڑوں کا پدرے منچ کی تیسن میسن مسلے دار سے تنظیم پہ دی.
د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې زرګونه کسان په بیلابیلو نشو روږدي. په سواد کې د نوي ژوند په نوم په نشو د روږد کسانو د درملنې مرکز مشر ریاض احمد حیران وای چې په ملکن ډیویژن کې په نشو د روږد کسانو د درملنې لپاره کومه ځانګړې اداره یا مرکز نه و، نو د یو پولیس افسر په مشوره دې کار ته وژا ورکړه او په 2018 کال کې د نوي ژوند په نوم د دې مرکز بنسټ کېښود.
په سواد کې یو ډی ای جی محمد اجاز خان د چارسدی اوسیدونکو و اغوی سره زما یو ملاقات وشو. ما هغه وخت په زناورو باندې کار کوم، کم چې د لاوري سره زناوري دوی چې په مازوره شو ما بده د پټای کولا. نو اجاز خان سره زما د شعر او ادب په وجه باندې ملاقات وشو. اجاز خان ما ته ویل چې ته فلاحي کار د شعر او ادب سره کوه، ځکه چې پښتانه ډېر وروسته خلک ته پکار ده چې پوهان خلک چې کمی هغه فلاحي سوچ ولري. نو ما ته ویل چې زه د دې لاورې ځناورو باندې کار کوم. نو محمد اجاز خان ما ته ویل چې نه، هغه ایک د خدای پاک مخلوق دی. کوم خلک چې نشي کې په دې نالو کې پراته، په کندو کې پراته،
دې خلکو ته نوې ژوند ورکول غواړي.
ریاض احمد حیران زیاتوي چې دوی تر دې دمه د شاوخوا 800 کسانو درملنه کړې چې عمرونه لا 2 کلونو څخه نیولې بیا تر 20 کلونو پورې دي. د هغه په وینا دمګړې له دوی سره تر نیوي زیات ناروغان موجود دي چې زیاتره ځوانان دي. خو د شاوخوا 400 ناروغانو خپلوانو له دوی سره د هغوی نومونه درج کړي او د ناکافي ځای لرلو له کبله د درملنې انتظار کوي. نوموړي زیاتوي چې د هغو ناروغانو درملنه ژر کېدلای سي چې په جسماني توګه خراب شوي وي، خو د نشو د ذهني اغېزمنو درملنه لږ زیات وخت اخلي.
یو قسم خلق داسې چې هغه نشو ذهني طور خراب کړی وي، او یو قسم داسې خلق چې هغه نشو فزیکل نقصان وته هغه ته رسولی. نو کوم خلق چې فزیکل خرابي هغه سلور میاشتې چې دی هغه لپاره ډیوریشن دی، او کوم چې ذهني خرابي لکه ما سره دا مهال یو مریض دی د بوسټن امریکې نه راغلی دی، دا هغه زما سره څوارلس میاشتې وشوې چې هغه ذهني خراب دی. نو فیملی وایي چې هغه به دلته تاسو سره لابي.
په نشو درورت کسانو درملین مرکزونه کې یو خوا د بیا بحالی کارونه مختوړي، نو بل خوا دوی خپل هم له یو شمیر ستون سره مخامخېږي. ریاض احمد حیران د خپل کار د اغیز او ستونزو په اړه وایي.
زمون د دې نوی ژوند ادارې د وچینا د میاشتې 4 کروڑ روپۍ چې کم دی دغه د نشي توکو روکتام کیږي. کم خلک چې د دې کاروبار کوي هغو ته مونږ د میاشتې 4 کروڑ روپۍ نقصان ورکوو. ما چې د دې آغاز کړو نو ځان د دې ستونزو سره مخ کړو. ما ته پته وه چې زما عزت ته پکین، زما بچو ته پکین خطرې، زما سر ته پکین خطرې. زه دې ټولو خبرو ته تیار وم. موږ په دې کې ډزې شوې دي خو تر اوسه پورې حکومت زموږ سپورټ نه دی کړی. بل زه دا وایم چې لکه زمون د ادارې نه په سلګونو خلک شوی دی او وتلی دی خپل روزګار کوي، خو د حکومت د طرفه تر دې دمه موږ د څه قسمه پاملرنه نه ده کړی. شي حکومت ته موږ سپورټ کړي خو زموږ نه دا وطن پاک غواړي، مال دې وسایل لای.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت د ولسي خیر ښېګړې څانګې مرستیال مشر خالد اقبال وایي چې دوی خپله یوولس داسې مراکز لري چې هلته په نشو د روږدو کسانو درملنه کوي.
زموږ بعضې سنټرې داسې چې سل کسان ته یو وخت راځي، داسې چې ډېر ښه راځي، داسې چې شل راځي، درې میاشتې څوک یو نیمه میاشت پاتې کوي، خو اتمن علاج درې میاشتې ده. زمونږ مرکز ته پخپله خلک راځي او په غټو ښاریو کښې زمونږ پولیسو هم دغه باندې مرسته باندې مونږ اپریشنونه کوو. سټریټ وغیرہ چې کوم هغه بیا مونږ دغسې بحالې مرکز بوځو. علاج دوایانې خوراک رهایش هر څه مو.
په پاکستان کې د نشو د مخنیوي لپاره کمپاین چلوونکي فعالان د درملنې او بیا بحالي مرکزونه په نشو د روږدو کسانو آبادی پرتله ډیر کم ګڼي. د هغوی په وینا نه یوازې حکومت بلکې شخصي بنسټونه او ادارې هم باید دا هڅې نورې زیاتې کړي. د دې اونۍ تورتمونه خبرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ کې به د یو داسې ډاکټر او ارواپو سره مرکه واوري چې له کلونو راهیسې په نشو د روږدو کسانو درملنه کوي. دا خبرونه تاسو د راډیو تر څنګ د مشال راډیو پر ایپ، ویبپاڼې او ټولنیزو شبکو هم اوریدلی سي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم. روغ رمټ او خوشحاله اوسئ.
مشال ډیو ته وګه سید زم تاسو کور وای سره لمومند او سم ورس دل د بلی اونځي خبرونه اوردونکو نن درنا پر لور خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د جنکو په سکولونو کې د لوبو لپاره پر سہولتونو خبر شوې دي. خبرونه انیس اجمل باندې کوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. دا اونۍ په خپرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د جینکو په سکولونو کې د لوبو میدانونو په اړه خبرې کوو. د سبې ځینې لوبغاړي او د سکولونو استادان وایي چې د جینکو په اکثره سکولونو کې د لوبو میدانونه یا د لوبو سامان موجود نه وي. دوی زیاتوي چې غیر نصابي سرګرمیانې د ماشومانو د صحت او جسماني ودې لپاره ډېرې ضروري دي. په چارسده کې د یو سکول استاد مسرت بیگم وایي چې د دوی په سکول کې د لوبو میدان نشته او ماشومان غواړي چې لوبې وکړي خو نشي کولی.
ماشوم ته خو د ذهني او جسماني سکون دواړو لپاره د لوبو ډېر زیات ضرورت دی. زمونږ هماغه مجبوري ده چې مونږ سره دا نه پیسې شته او نه ځای شته. مونږ خو ګورنمنټ ته بار بار وایو چې زمونږ ماشوم حق ورکړه، دا د معاشرې ماشوم دي، زمونږ د وطن ماشوم دي، زمونږ د کور ماشوم خو نه دي. کنه زمونږ خو بس کورونو کې کم دغه سکولونه دي،
نو ماشین ته باید دغه څنګه لوښي دي لوګو ذریب ورته څنګه حاصل شي دا خو د ماشین لپاره خو سپورټس او لوبې هم ډېرې زیاتې ضروري دي څنګه چې وخت له کتاب پکار دی دا هغې څومره ذهني ته کوي هغه په هغې باندې لرګي دي دا زموږ مجبوري ده چې زمونږ ګورنمنټ چې کم دی نو اوس پورې په دې ډیسک باندې یو ذره خیال نه دی اچولی چې دا څنګه دې ته ضرورت شي د لوبو او د چپون.
مسرت بیگم وای الکان تر سکول رستو پلارو کوسو کې لوبي کولی شي خود کلتور او ټولنیس بندیزونو لوجي چې نه کېتره پاتې شي چې لوجي دا غي زهني او جسماني ودا په سمتوګا نه کیږي
ډیر ضروری پکې لګنا ډیر ضروری پکې کم از کم ماشو تا خو لګ ریلکسیشن ملو شي چې کله هغه د سبق وې ستړي شي چې پاتې نو کم از کم لګه دمو شي کنه په لوبو ماشو نو ته ډیر خوشالي دي هر جنې چې کم دا هغه چې موقع ورته برېک نه غا د تطور غم سره یې خپل دې غم سره یې غسر په صرف باندې تاړي وکی نو ماشوم ته پکار دی خوشحالي کې ورته نه کوته کوم پکار دې کچې د کلی په کې نو کوم پکار خاص کر دې ته په ماشي کې هغه اهمیت نه حاصل کې کم بسټ ان ایریا سکول نه دی او کم اور نه پای ته په ماشومان نه ورته کوم کې نه کوته پکار دې کې بنت.
د مردان د جینکو د یو سکول هډ ماستر انګت سیما بیا وای چې دوی په رستیو کې په خپل سکول کې د لوبو سامانونه راوړل دي چې ورته ماشومان ډېر خوشاله دي. هغه زیاته کړه چې لدی سره په سکول کې د ماشومان شمیر هم زیاته شوې ده
که دا شروع دي کې زیات تر ماشومان مو صرف هو بس دې ته حد تک کلی دي چې لکه سبق ویل دي کنه یادون دي نو هغه د پرایمري سبق نه پس بیا دغه دومره تور شي چې زیات تر ماشومان سکول نه روپی دي دا کله نه چې پلی آیټم سکولونو کې لګېدلې دي نو واړو ته زه ګورم چې بریک شي یا سهار ټایم نو پوره ټایم هغې لګیا دي په هغې کې هغې سره انوالمنټ زیات شوی هم دی او ماشوم چې لکه څه نا څه اکټیویټي وي د ده د آوټډوري د کلاس نه بهر هم پکار نو هغې سره خو به خامخا ماشوم چې دی نو جسماني او ذهني نشونما چې ده دې سره تړلې ده د دې نه بغیر خو د ماشوم زما خیال دی چې بس هغه به صرف سټډي تک دغه شي محدود شي هغه کې هغه یو بل سره تعاون د یو بل خیال ساتل او جم ګټه کې کېناستل هغې خبرې د بل سره هغې جوګه نه شي هغه شان تیار نه شي. بیا
نګته سیما سیاته کړه چې د صوبې د تعلیم پوخانی سلاکار ضیا الله بنگش ټولو سکولونو ته هدایت ورکړی وو چې باید د لوبو مقابلې او نور غیر نصابی سرگرمیانی یقیني کړي. نوموړي سیاته کړه چې سکولونو تر ډیره په دې هدایاتو عمل کړي خو باید حکومت هغه سکولونو ته هم پام وکړي چې پکې د لوبو میدانونه یا سامانونه نشته.
انسټرکشن خو ټولو لپاره دی د میډل های پرایم هایر سیکنډري چې سباله د ضیا الله بنگش چې کوم دی نو هغه یو سرکولر جاری کړی چې هر سکول با څومره چې دا میچونه دي څومره اتلیټیک څومره گیمز دي هر سکول به دې کې سالي کم از کم فور گیمز به لازمن دې کې د شاملېږي هر سکول لپاره دا ماشومان ما دې په هر اکټیویټي کې شامل کړو نو موقع ته چې لکه ډېر ګټل ضروري نه دی خو لکه هغه دغه موقع ته هغه شوق او جذبه چې په جولن کې هغه زموږ ماشوم بیا فورت پوزیشن وام غوسته فرست ټایم هغه پکې لکه اپیرم شو او پوزیشن یې وروړو اړه شوق لري او بس موقع ورکول پکار دي.
اوریدونکو تاسو د رڼا په لور خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن لاله هم اوریدلی شئ. طریقې ساده ساده
یار ګورګنیا دا مشال ریډیو را نو راکړه.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
اوریدونکو درنا په لور خبرونه درته وړاندې کوو. نن په خبرونه کې د خبر پښتونخوا د جینکو په سکولونو کې د لوبو میدانونو او د لړکی د سہولتونو په اړه خبرې کوو. د استادانو د لوبغاړو په خبره په خیبر پختونخوا کې حکومت یوازې په یو څو ځایونو کې د ماشومانو لپاره پارکونه جوړ کړي دي، خو هغه هم له وخت تېرېدو سره خراب شوي دي او په ځینو کې د ټانونو په څیر د لوبو سامانونه نشته. دوی دا وایي چې په پاکستان او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې کچری لږ ډیر د لوبو میدانونه دي هم، نو هغې ته اکثره پلرونه یوازې الکان بوزي او د جینکو لوبو ته پام نه کیږي. استادان دا هم وایي چې سکول یو داسې ځای دی چې پکې ماشومانو جینکو ته د تعلیم تر څنګ د لوبو موقع هم ترلاسه کیږي. د خیبر ضلع یوه لوبغاړي جمایما پریده وایي چې له وړوکوالي یې د لوبو کولو شوق و، خو په لارو کوڅو کې د لوبو کولو د اجازت او په سکول کې د مناسب ځای نه لرلو له وجې خپل د ارمان ډیر په ګرانه پوره کړی دی. جمایما زیاته کړه چې د لکانو په سیر جینکې هم د کرکټ، فوټبال، والیبال، بیډمنټن او دغسې د نورو لوبو شوق لري او مخې ته راتلل غواړي، خو باید چې موقع ورته برابرې کړل شي.
زه دا ګڼم چې په سکولونو کالجونو کې ګراؤنډ چې دی هغه ډېر ضروري وي، ځکه بېرته چې ګراؤنډ نه وي سټوډنټان یا ګرومنګ چې دی سکول نه کېږي، نو چې څوک بېرته ورته ګراؤنډ نه وي هغو به ډفرنټ ګیمس نه کوي، چې ګیمس نه کوي هغو ته به پته نه لګېږي چې څومره اهمیت دی د سپورټ. نو او بیا چې چاته اهمیت پاته وي، لکه زه خپله چې دی مونږ سکول سو دغو کې چې ګراؤنډس نه وي، نو بیا به هغه دپاره اوبویسلي مونږ به داسې سټیډیم ته تلو چې مونږ ټریننګ واخلو، مونږ خپل پریکټیس وکړو. چې سکولونو کې ګراؤنډ سو دا وي هغه به داسې چې څوک په سپورٹس کې یا څوک آسي، یو گیمس خو آسي هم ډېر ضروري وي، فزیکل فټنس پکې راځي، نو چې هغه وي خلکو ته به ډېر آسانتیا شي.
په قبایلي ضلعو کې یو بل لوبغاړی عتیق الله بیا وایي چې په پښتنو کې یو شمېر تکړه لوبغاړي موجود دي او که د سکولونو په کچه د لوبو انتظامات وشي نو نور لوبغاړي مخې ته راتللی شي.
کوم سکولونه زه لاړم، خپل یو ماشوم دی پکې، هغه هم دی پکې، ګراؤنډونه خو پکې هر یو کې نشته دی، او که شته دی پکې نو سره پروفیشنل کس نشته دی چې هغه هغه سي ګرید کی یا هغه سي جوړ کی. په کار دی چې دوی هغه کسان را مخکې کوي کومو کسانو سره ډیګریانې دي د سپورټس یا ښه سپورټس کړی دی، او وجه دا ده چې دا زموږ ګراس روټ دی او دا زموږ په فیوچر کې دا کسان دي سکولونو کالجونو نه چې کوم کسان روزي دا زموږ په ملک ستاران جوړېدی شي. نو خیبر پختونخوا کې زه کومو سکولونو نه تللی یم، دا ستاسو ډېر زیاته ښایسته یو کوشچن وکړه، هغه معیار نشته پکې، او مونږ پلیران جوړیږي همدې ځای نه به جوړیږي، کالج او سکول نه به جوړیږي، خو نشته پکې بېشي سو. زه خو خپله بنده ویم چې څوک هم سپورټس لپاره په کور کې یو فیملی نه یو جینې درومي په کار دی چې اجازه ورته میلاو شي. سپورټس له ډېر ښه دی، پکې عزت هم شته، پکې پیسې هم شته، سکیور هم دی، داسې نه وایي چې بس څنګه خلک ګڼي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په 2021 او 2022 مالی کال بودیجه کې په صوبه کې د لوبو، سیلګرۍ، ځوانانو او کلتور د پرمختیا لپاره 12 ارب روپۍ بیالي کړي دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلې د ابتدایي او ثانوي تعلیم د کمیټې او د واکمن تحریک انصاف ګوندغړي نصیر الله خان مشال ویډیو ته ویل چې حکومت په میندو، پلرونو او استادانو مشتملې کونسلي جوړې کړې دي او د دې لارې په سکولونو کې د لوبو ترڅنګ د سهولتونو لپاره مالی مرستې ورکوي.
د جنکو په سکول کې یا د جنکو وی یا د لکانو وی په دې سکولونو کې اوس موږ د چکم پی ټی سی کوم څه کنه اکچوال هغه فعال ده کنه، نو هغه کونسل په بیس باندې د موږ پلی گراوندز، واش رومز او واټر سپلای سکیم چې هر څه ضرورت وي، مطلب مینټیننس کم ضرورت وي، نو هغه موږ پوره کولو باندې فل لګیا یو. ما موږ لکه اوس په دې کې دا شو یو چې 1000 سپورټس فیسیلیټیز باندې لکه په سپورټس ډپارټمنټ کې اپروف شو یو، خو مطلب په کې به څه وشول کنه، دوی غوډه ویل چې لکه دې کې به موږ زمکا په فری باندې اخلو. لکه زما سجیشن دغه په میټینګ کې مال چې جی دغه کم ایگزیستینګ زموږ سکولونه دي چې په کم کې د پلی ایریا غړغړ ځینې دي، نو ما چې موږ په دې کې دا انویسټ کو، نو سی ایم صاحب هغه ډېر زیات کنسیډر کړی او چې څنګه دې باندې سپیشل میټینګ کوو یو، نو ان شاء الله تعالی امید دی چې صدر سپورټس ډپارټمنټ طرف نه به موږ ان شاء الله تعالی په دې سکولونو باندې انویسټمنټ کیږي او لوکل پی ٹی سی به موږ ان شاء الله تعالی مضبوطولو پوره کوشش کوو.
اوریدونکو دا وا د دیونه درنا په لور خبرونه، تاسو دا خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکو بل خبرونه پورې را لاله اجازه راکې، د خدای پامان.
د مشال رادیو هر اورز د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز. لنډې صفې 2,111. پنځل زر اووه سوه شپېته. 13,580. اول زر اته سوه اتیا کیلو هرتز.